وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. د ازادي رادیو په دې خبرونو کې مو هرکلی کوو. په را روان یو ساعت کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوریدلی شئ چې عموما فرهنګي مسلو ته ځانګړې شوې ده، خو همدارنګه د دې ار ساعت په سر کې خبرونه او رپورټونه هم لرو. په رپورټونو کې به واوري چې سپینه ماڼۍ وایي د روسیې د پریکړې سخته مایوسه کړې ده چې د امریکا د ملي امنیت پوښانه قراردادي ایډوارډ سنوډن ته یې پناه ورکړې. همدارنګه به مو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر له نتایجو هم خبر کوو. په دې اړه به د افغان کارپوهانو نظریات هم درته وړاندې کوو چې هغوی دغه سفر ته په کومه سترګه ګوري. جان خالو کوزې د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
ناتو او افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د عربي اماراتو یوه خیریه مؤسسه 15 بېوزلو افغان کوچنیانو ته په وړیا ډول د زړه د جراحي عملیات ترسره کوي، او د امریکا متحده ایالات د یو ناڅرګند ګواښ له امله د یوې ورځې لپاره په اسلامي هیوادو کې خپل سفارتونه بندوي. ناتو او افغان چارواکي وایي د ناتو په هوایي بمباری کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. افغان چارواکو او ناتو دواړو منلې چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال د پولیسو پر یوې پوستې باندې د ناتو د هلیکوپټرو په ډزو کې 15 تنه افغان پولیس وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالعزی ازادي راډیو ته ویلي چې خاصو افغان ځواکونو له طالب وسلوالو سره د جګړې پر مهال د ناتو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه، خو د ناتو هلیکوپټرو پر طالبانو سربېره په غلطۍ کې 4 تنه افغان پولیس هم وژلي دي. نوموړي ویلي چې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښې په اړه څېړنه وکړي. له بلې خوا د اصاف یوې ویاندې مالوي ایبوني اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې دوی نه پوهېږي پیښه څنګه رامنځته شوې، خو د ناتو د هلیکوپټرو په ډزو 15 افغان سرتېري وژل شوي. نوموړي ویلي چې ناتو د هوایي ملاتړ د افغان او ناتو د ګډو ځواکونو د غوښتنې په ځواب کې استولی وه. د عربي اماراتو یوې روغتیایي خیریه مؤسسې اعلان وکړ چې د 15 بېوزلو افغان کوچنیانو د زړه د ناروغۍ درملنه به په دوبۍ کې وکړي. د دوبۍ د زړه د جراحۍ د مؤسسې مشر ډاکټر آزاد موپین اعلان وکړ چې د 15 افغان کوچنیانو د زړه جراحي به په وړیا ډول ترسره کړي. ډاکټر موپین په دوبۍ کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته سخت اړتیا ده. د پروان د ولایتي شورا یو شمېر غړو او پخوانیو جهادي قومندانانو د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې د بدلونونو پر ضد اعتراض وکړ. دوی وایي چارواکو د پولیسو په ټیټو کدرونو کې بدلونونه راوستي، دوی باید په سترو کدرونو کې دا ډول بدلونونه عملي کړي. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتي چې په پولیسو کې د بدلونونو په اړه دې له سره غور وکړي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د خښ شویو ماینونه لا هم د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. توریالی ویسا په وی خبر پانه کې ویلي کڅ هم چې وسلوال طالبان په خپل تبلیغاتو کې د ملکی خلکو د مرګ جوړې د مخنیوي خبري کوي، خو د دوی په حملو کې هر ورځ په قندهار ولایت کې ملکی خلک وژل کیږي او د مرګ جوړو مسولیت هم مني. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رواني سوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ جوړو په سلو کې ډېر زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناڅرګند ګواښ وروسته یې په زیات شمېر اسلامي هیوادو کې د یکشنبې په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلیو د بندولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو شورا د وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویل دا کار د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. د بهرنیو شورا د وزارت ویاندې ماری هارف د معلوماتو ورکولو پر مهال په بهر کې امریکایي تاسیساتو ته د ګواښ خبره وکړه. حرف د ګواښ په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویل ځینې سیاسي ماموریتونه ممکن له یوې ورځې زیات تړلي پاتې شي. په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د یکشنبې ورځ رسمي او کاري ورځ ده، خو په اروپا، لاتینې امریکا او نورو هیوادونو کې د امریکا سفارتونه په دغې ورځ تړلي وي. د مصر د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړو د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنه رد کړې ده. د حکومت له غوښتنې سره سره تېره شپه د قاهرې په دوو برخو کې د اسلام پالو د ناستې اعتراضونو دوام درلود او د نن ورځې لپاره یې د نوو لاریونونو غږ وکړ. د جولای له درېمې یعنې له کومې ورځې چې پوز محمد مرسي له واکه لرې کړی تر اوسه په شخړو کې له 260 زیات کسان وژل شوي. د سیال وړخونو د بشري حقونو ډلو فعالانو او سیاستوالو هڅې کړي چې د پوز لخوا د زیاتې قوې د استعمال د مخنیوي په مقصد د اعتراض په ساحو کې انساني زنځیرونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې دا خبره رد کړه چې وایي د مصر پوز کودتا کړې ده. ویل پوز ډیموکراسي اعاده کړې ده. د امریکا سنا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد نومول شوی سفیر تایید کړ. سناتوران لیوی میاشتې وروسته د نوي سفیر په ټاکنې سلا شول او د تایید رای ورکړې. سناتورانو په واتیا موافقو او لسو مخالفو رایو سره سمانتا پاور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه تایید کړ. پاور چې د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار او د بشري حقونو مدافع دی، د سوزان رایس پر ځای به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وي. د امریکا سنا دغه راز د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر په توګه د جنرال مارتن ډیمسي د دوره د نورو دوو کلونو لپاره هم وغځوله. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانۍ مرستیاله دیبورا لی جیمز د هوایي ځواک د مشرې په دندې نومولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس اوباما لی جیمز غوره کړی چې د مایکل ډانلی پر ځای چې د جون میاشت کې تقاعد وکړ د هوایي ځواک د مشرې په څوکۍ کار وکړي. که سنای تایید کړي دا به دوهم ځل وي چې یوه ښځه د امریکا د هوایي ځواک په سترې څوکۍ ټاکل کیږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنا مولا آزاد رادیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې تاسو د آزادۍ رادیو مجله اوریدل شي، خو مخکې له دې چې د آزادۍ رادیو مجله درته وړاندې کو څو ریپورتونه لرو. امریکا او پاکستان د پنځشنبه پورس په دې سلا شول چې د امنیت او نورو مسلو په اړه به د دواړو هیوادونو چارواکي خبرو اترو ته دوام ورکړي، خو ویل کیږي چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ورته مسلو په اړه لا هم دواړه خواوې پر یو بل بې باور دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ وویل چې امکان لري د پاکستان پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زر پای ته ورسیږي. په دې اړه په مکې د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد دی رپورټ ته. د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د ختمولو د امکان په اړه یو پاکستانی تلویزیون ته د جان کیری څرګندونې لومړی ځل دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی د سی آی ای د دې پروګرام د پای ته رسولو په اړه څرګندونې کوي. سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د تروریستانو پر ضد تر ټولو مؤثره وسله ګڼي. د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوم مهالویش یاد نه کړ او د دې مسلې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه څرګندونې په یو ډول تکرار کړې چې د روان کال په لومړیو کې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې جان کیری د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د پایل خبر ورکړ. نوموړي ویل نه غواړي چې د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د جګړې په څیر تودې مسلې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې تاکون کې رول ولري. جان کیری زیاته کړه په وروستیو څو کلونو کې موږ په خپلو کې یو څه اختلافات لرل. نوموړي د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې اساسیت ته په پام وویل، موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو چې د هغو مسلو پر سر چې د وړو اختلافاتو سبب کیږي خپلې هغه ګډې ګټې او ارزښتونه له پامه وغورځوو چې موږ له یو بل سره متحد وي. پاکستانی چارواکي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله په غوسه دي او دا پر خپل خاوره تیری بولي. دوی د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړ چې دا بریدونه باید بند شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل، زه فکر کوم دا پروګرام به هغه مهال پای ته ورسیږي چې موږ د ګواښ یوه لویه برخه له منځه یوسو او د دې له منځه وړلو لپاره زموږ هڅې روانې دي. جان کیری زیاته کړه، زه فکر کوم چې د امریکا ولسمشر د دې لپاره یو واقعي زماني جدول لري او هیله من یم چې دا بریدونه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې زیاته کړه، دا بریدونه له څو عواملو سره تړلي او موږ په دې اړه د پاکستان له حکومت سره کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې څرګندونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې خبرو د روښانولو لپاره خبري اعلان ته وویل، د افغانستان څخه د امریکا د سرتیرو د وتلو او د القاعده شبکې د ګواښ په محدودولو کې د شوي پرمختګ له کبله د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه بدلونونو ته اشاره وکړه چې تمه لرو د وخت په تیریدو سره په دې پروګرام کې راشي، خو کوم ځانګړی زماني جدول نشته چې وړاندې شي. پاکستان ته په خپل سفر کې جان کیری د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز او د پوز له مشر پرویز اشفاق کیانی سره وکتل. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم دی. دغه کارپوهان په دې باور دی چې جانکاري به په دې سفر کې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې د پاکستان صادقانه همکاري جذب کړي. په دې اړه د نجیا صافی راستولې رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیر وایي.
د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته په خپل سفر کې بیلابیل اهداف تعقیبوي. دوی وایي د افغانستان د سولې پروسه او د پروسې ته د پاکستان صادقانه ملاتړ جذبول د جان کیری د دې سفر له مهمو اهدافو څخه شمیرل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر لطیف نظری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا سفر کیدای شي د ډیر اهمیت وړ وي، ځکه اصولا پر پاکستان دا سفر خاص تاثیر لري. ځینې نښې موجودې دي چې امریکایان هڅه کوي پاکستان دې ته اړ کړي چې د نظامي کړیو د مداخلو مخه ونیسي او تر یوه حده د سولې وضعیت په افغانستان کې د پرمختګ خواته بوزي.
ښاغلي نظری وویل چې امریکا هڅه کوي تر څو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خیشي او په سیمه کې له ټوریزم سره د مبارزې لپاره یو منظمه جبهه پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په شپه پاکستان ته سفر وکړ. د پاکستان ته د جان کیری لومړی سفر دی چې پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته کیږي. خو دا سفر په داسې حال کې کیږي چې له امریکا او پاکستان سره د افغانستان اړیکې په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته خرابې شوې دي. افغان دولت د دې دفتر پرانیستل کې چې د امریکایانو او طالبانو د پټو خبرو په نتیجه کې د پاکستان په مرسته خلاص شوی وو یو دسیسه بللې وه. د سیاسي چارو افغان څېړونکی صبغت الله تمیم وایي چې کیری به په دې سفر کې له پاکستان څخه وغواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي.
دوی به خپل مخکېني تعهداتو باندې خبرې کوي او مهمه موضوع به د افغان اجنډا کې د افغانستان د سولې مذاکرات خبرې وي. چې مخکې کله چې قطر کې دفتر دی خلاص شو، د هغو په سر راڅرګېدلي موضوعاتو باندې د امریکا د دولت او د افغانستان دولت ترمنځ ستونزې پیدا شوې. د هغو ستونزو د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان څخه تعهدات واخلي او هغوی تشویق کړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د افغان دولت له مخالفتونو وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر اوس موقتا تړل شوی، خو پاکستانیو چارواکو په دې وروستیو کې تمه ښودلې چې دا دفتر به په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي، خو څو ورځې مخکې په بهرنیو چارو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د دې پروسې کامیابیدل نشي تضمین کولای.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې غنه کې د خرافاتو په خلاف د انتوان چیخوف یو ډېره ښکلې کیسه اوري. د ویکتور هوګو د افکارو او اثارو په باره کې معلومات اوري. ډاکټر احسان الله درمل خپل څو نوي غزلونه راتلولي.
رنگ په هغه لوري ده او نور هغه طرف ته ده، غر د غم دلې خار د سرور هغه طرف ته ده، وچې قلقلې د زاهدانو دل تخریز لرونه، ژوند مست په سندرو د منصور هغه طرف ته ده.
نور مطالب هم شته. د ونې فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د ملي تیاتر د جوړولو کار په سلو کې شپې ته بشپړ شوی دی او هیله کیږي چې د روان کال تر پایه پورې به سرته ورسیږي. د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي باختر اژانس ته ویلي دي چې د ملي تیاتر د جوړولو کار تیر کال د اطلاعاتو کلتور وزارت په پراختیایي بودیجه پیل شو او اوس شپېته فیصده پای ته رسېدلی دی. ښاغلي شریعتي هیله څرګنده کړه چې د ملي تیاتر د ودانۍ کار به د روان لمریز کال تر پایه پورې بشپړ شي. د یادولو ده چې ملي تیاتر د تنظیمی جګړو په دوران کې په کڼواله بدل شوی و. د استاد سعد الدین شپون د تکلونو مقالو مجموعه چې د مچۍ زال نومیږي په 312 مخونو کې لچا پراوته. په دغه کتاب کې چې په جلال آباد کې مازیګر کتاب پلورنځي خپور کړی دی، په ادبي او اجتماعي مسایلو باندې د استاد شپون تبصرې او خاطرې خوندي شوې دي. تر دې دمخه د استاد شپون ناولونه، ژوندلیک او د شعرونو کتابونه چاپ شوي وو. دا اول ځل دی چې د استاد سعد الدین شپون د مقالو او تکلونو یوه لویه مجموعه چاپیږي. په بغلان ولایت کې وسلوالو کسانو دوه خبر اعلان او ډبول او ټپیان نکړل. په هیواد ورځپاڼه کې لخپاره شوی راپورټ سره سم د تنویر د خصوصي تلویزیون دوه خبر اعلان حامد شیرزی او حامد رسولی د تیر یکشنبې په ورځ چې کله د پلخمري د نوي خاروال د معرفي کولو له مراسمو څخه راستنېدل، په لاره کې د وسلوالو کسانو لخوا ودرول او ووهل شول. د بغلان د مقامات په قول دغه وسلوال د ګوښکړی شوي خاروال کسان وو. له بلې خوا په کابل کې یو بل خبریال نصرت الله اقبال ویلی دی چې د پروان د والی بصیر سالنګي کسانو وهلی او ټپي کړی دی. ځینو ژورنالیستانو له نصرت الله اقبال سره شوی چلند غندلی او له عدلي ادارو یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په کونړ کې یو څه کتابتونونه شته خو مراجعین یې کم دي. روحلان وری په کونړ کې د کتاب ویلو د کلتور په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
د کونړ څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په یاد ولایت کې ځوانان او اکثره نور لوستي کسان د کتاب، اخبار او مجلې مطالعې ته هیڅ وخت نه ورکوي.
نوم یې زیو رحمان دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. مطالعې سره دومره خلک مینه نه لري ځکه موږ وجه خو ډېرې کېدای شي. یو خو د ټکنالوژۍ خبره ده، ټکنالوژي په سم ډول نه استعمالېږي. ځوانان زیاتره په موبایلونو کې اخته دي یا همدارنګه په کمپیوټرونو کې.
هجرت الله محسن دغه فرهنګ او دود زمونږ په کونړ کې پیکا دی.
زمانو محمد لایق سمون دی، د کونړ مرکز اوسیدونکی یم. په کونړ کې کتابتون نشته دی خو کتابتون سره ځوانان مینه نه لري.
دوی وای کتاب مطالعه سره د خلکو مینه نه درلودل ډیر لاملونه لري. چې یوې هم
کتابخانه شته خو کله چې ځوانان ورشي د راز راستونو سره مخامخ کیږي، رټل کیږي، نه پریښودل کیږي چې مطالعه وکړي.
بل د استادانو، ښوونکو، مشرانو د خوانه دوی ته دا نه ویل کیږي چې د وخت په ارزښت باید دوی پوه شي. دوی پوه شي چې یعنی وخت نه دوی سمه ګټه واخلي، مطالعه وکړي. مثلا استادان خپل زده کوونکو ته وایي، مشران خپلو کشرانو ته وایي. نو دغه وجوهات دي زما په نظر.
موږ چې کله د کونړ عامه کتابتون ته لاړو او کتابونه مو کتل، نو په ډیرو خاورې پرتی وي او داسې معلومېده چې ګنی په ډیر وخت کې چا ورته ګوتی نه دی وروړي. خو د کتابتون مسؤول رحمت الله وایي چې په ورځ کې لسو نیولې تر 15 پورې کسان ورته مطالعې لپاره راځي او دوی د خلکو د مطالعې په خاطر په زرګونو کتابونه لري.
اجتماعي علومو په دغه کې برخه کې قوي کتابونه لرو. یاره د ورځې تقریبا د لسنه تر شلو پورې راځي.
رحمت الله هم وایي چې په کتابتون کې د پښتو ژبې په پرتله د نورو ژبو کتابونه ډیر زیات دي.
اوس د کونړ دری دی یا قومونه دی، هغه کتابونه موږ قطع نه لرو چې هغه نه مونوګراف په پانتون یا در معلمینو کې وغواړي، هغه نه مونوګراف د فاره نشته.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم حکیمزی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کونړ کې دوه دولتي او یو شمېر شخصي کتابتونونه لري.
دولتي کتابخانه زمونږ خپل د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې دوه کتابخانې دي. یو عامه کتابخانه ده، یو بل د سید جمال الدین افغان په نامه باندې کتابخانه لرو. د دې نه پرته یوه شخصي کتابخانه زردشت لی جوړ کړی ده د شمس په نامه باندې په نورګر کې ده. په څوکۍ ولسوالۍ کې د مدرسې په ساحه کې ده. موږ دلته په درماروین علي کې هم یوه کتابخانه کوچنۍ لرو. نارنګ ولسوالۍ کې په یوه لیسه کې د رازقي په نامه باندې یوه کتابخانه ده چې خپله رازقي صاحب د دې د کتابونو په ورکړه په دې کې ورسره کومک کوي.
هغه وایي په کتابتونونو کې د پښتو ژبې د کتابونو د کموالی ستونزې وزارت ته رسولې خو تر اوسه یې د حل لپاره څه نه دي شوي.
زمونږ پښتو کتابونه یو څه موږ ته چې په رسمي ډول چې راکړ شوي دي، دریب کې زیاتې، عربي په کې زیاتې، چاچ کومکونه کړي داسې دي، لاکن او انګلیسي په کې ډېر زیات دي. ایشیا فاونډیشن موږ سره کومک کړی دی. دوه درې ځله موږ سره عامه کتابخانه د کابل ریاست دی وعده وکړله چې موږ تاسو سره لایده خریداري کوو پښتو د سیمې په مناسبت باندې. او مونږ د خپل مشکلات ورته ویلې دي. تر اوسه چې نشي ورې مونږ د دوه کال چې خپل د خپل تخصیص نم خریداري کتابونو په جلال آباد کې کړی دا راوړم دي ټول پښتو خریداري کړی.
خلک وای هر کتاب یو ځل په لوستلو ارزي او کتاب خملګری دی او د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم پکار دي چې د هرې سیمې اوسیدونکو ته د هغوی په ژبه کتابونه د مطالعې لپاره برابر کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. اوس د یو هغه مرغه په باره کې د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې په ترکیه کې څو اونۍ له پولیسو سره ایسار وو او د جاسوسۍ شکر باندې شوی وو. ریپورت وشمه رشید الولی.
د ترکیه په ختیځ کې ځای مقاماتو یو مرغه په دې علت له ځان سره ایسار کړ چې دوی د پردي ملک لپاره د جاسوسۍ شکر باندې کړی وو. د نېشنل پوسټ ورځپاڼې له ریپورت سره سم څو ورځې د مخه د ترکیې د ختیځې اناتولي په ایلزغ ولایت کې د یوه کلي اوسیدونکو یو مرغه ولید چې په غاړه کې یو فلزي کړی وه او په هغې باندې لیکل شوی و چې 3311 تلابید اسرائیل. کلیوالو ګمان وکړ چې دغه مرغه ممکن د جاسوسۍ لپاره ترکیې ته راستول شوی وي، نو حکومتي چارواکو ته یې وسپاره. د ایلزغ ولایت پولیسو هم ورباندې شک وکړ او مرغه یې د فیرات پوهنتون استادانو ته وسپاره چې وی ګوري او حقیقت معلوم کړي. متخصصانو له څېړنو وروسته وویل چې دغه مرغه د بازانو له کورنۍ سره تعلق لري. یو ډول کوچنی باز دی چې معمولا لس شل متره پاس الوزي او لوی حشرات، چرمهګۍ، کربوړي، موږکان او دغسې نور شیانې خوراک وي. دغه ډول باز چې په افغانستان کې څرخنۍ وایي معمولا د مرغیو او چنچنو د ښکار لپاره ساتل کیږي. متخصصانو د دغه څرخنۍ د اکسرې په شمول دقیقه طبي معاینه وکړه او ډاډ یې ترلاسه کړ چې د هغه په بدن کې داسې هیڅ آله نشته چې معلومات ورباندې راټول او مخابره کړي. له دغه څېړنو وروسته پولیسو سرخنۍ خوشی کړ چې په خپله مخه لاړ شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان د ځوان کهول په هغو شاعرانو کې حساب دی چې هم نوی تصویر د اهمیت ورکوي او هم نوی او بدی فکر ته. د ده د شیرونو په باره کې ویل شوی دی چې فکر او احساس پکې دواړه وي او د کلام په خوالي او موسیقي ته هغومره پام وي لکه څومره چې خیال انځورونو او د کلام مانوي ښکلاو ته پام کوي. د ډاکټر احسان الله درمل د څلورو نویو غزلونو د اوریدو بلنه درکو چې دی په خپل لولي.
ندی غبار خکاری او نپلار پلشقا د برق پاس د شاید کړي د مزلشقا راشد زړونو تاج ممړ دی په یو سر پسې د افسانو میندې دی بوري پاتلشقا لاړی تا وویش د ستوریو په جنګړو نور جهان د پری خود هاغ غار هاغ ځنګلشقا اوسې د ګوته د اتوم په سره توکمیخه ولاړ هاغه وخت چې د انسان وسله وګلشقا بیا پلا سنو د زرین انقلاب توخ کړه هسک د زړونو کانی په غمې وکړه بدلشکا د به خدای د یو داس جهان پترا چنا بدر ته یادېږي نه زلشکا نایوم تا لوټ کړم خدای هستی را کړه د سوز او ساز وسیم په سورو تال آباد لکه غزل لشکا. شور په ټول عالم د خور د سخاوت غسه سبا کړم کچکول می مات ته د قسمت غسه لشپګولور یم د کرکی کانی ووري په سر خمنګ ترا شو یې نه د محبت غسه وا د ادم د ګنا ورستې وتم ستاله کوڅه هغه ورستون شو لما پاته د جنت غسه لهر سانه مشپلې د اسرافیل اورما لهر سانه مشپلې د اسرافیل اورما یو مرکیږي چې په ما د قیامت غسه لخپل ځان استا په لور يم روان پچغو يم جرس په قافله کې د هجرت هاغسه چې له دریا برا بل شوی ګردابونه ګورم وایم ځا شکر شته د ستور د بغاوت هاغسه عشق د درمل الله هم هي رافسانه د انسان غمای پتل د سمندر د امانت هاغه سي غمای پتل د سمندر د امانت هاغه سي رنگ پہا غلوری دے او نور ہا غ طرف تا دے رنگ پہا غلوری دے او نور ہا غ طرف تا دے غر د غم دلے خار د سرور ہا غ طرف تا دے وچی قلقلے د زاہدان دل تخریز لونا وچی قلقلے د زاہدان دل تخریز لونا شون مس پسندرو د منصور ہا غ طرف تا دے نشتا د خرما او د طبا د تقدس کسے سیور نازولے د انگور ہا غ طرف تا دے ندی غر قوی ورزا د ژوند نیل دی للارو ډک کڅ د نور بغی گدر کړي تر هاغه طرف ته دی هاغه مسیحا چې دی لډیری منی مړ پسې هاغه تر نرګس خکلې رنزور هاغه طرف ته دی بل خو چې د زړه قطب نما درملا نه ګرځي بس د خاپرو ارم ضرور هاغه طرف ته دی دواړه لاسه مې وچ شوي په دعا ورپسې خدای پاچا یې لره زه چې یم ګدا ورپسې څوک دې تیاره او بدرنګي چې به یې مخه نیسي هغه چې ځي وي بدرګا رنګ او رڼا ورپسې نه نه خپه نه شي ته ستا غرور دې مات نه کړي خدای نه نه خپه نه شي ته ستا غرور دې مات نه کړي خدای څه چې زړه مات شو زما مات دې وي بلا ورپسې د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور جمله لیکي خوګدي د ټکی په ځای بیا ورپسې د هغوی وخت کې شوې د خپل یو د هارونو غمی زرګره حسن تا چې کړې و خندا ورپسې نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله شمس به پیدا کې خو کته شوې مولانا ورپسې
اکثر کسان په ځوانۍ کې دا جرأت لري چې په خپل ژوند کې یو لوی تحول راولي، خو چې څومره یې عمر پخیږي بیا یې په ژوند کې د تحول راوستلو او د نویو لوریو د خپلولو جرأت کمیږي. دلته د یوې داسې ایرانۍ په اړه د یو رپورټ خلاصه اورئ چې په 99 کلنۍ کې یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. رپورټ بشما رشیدی لولي.
تیرونه یوې 99 کلنې ایرانۍ خاتون خویکانی د امریکا د تابعیت سند ترلاسه کړ. میرمن خویکانی د امریکا په لاس انجلس کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا تازه ادباب کې د وفادارۍ لوړه کوي. د وفادارۍ په مراسمو کې په فارسي ژبه ویل چې خورا زیاته خوشاله یم، هیڅ مې فکر نه کاوه چې د امریکا تابعیت به ترلاسه کوم. سکل په هغو زرګونو خارجیانو کې چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی دی، میرمن خویکانی ترګردو د ډیر عمر لرونکې ده. دا 99 کلنه ده. په تیرو 500 کلونو کې